دا مشال راډیو د اودام حل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومې کې زه پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه تفصیلي ولیکئ. له دې پرته کولای شئ چې بیا وروسته په ټلیفون، واټساپ، وایبر او سکایپ هم رابطه وکړئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راول پینډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا له راول پینډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو. یو خدای دې چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې دا هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت دې دپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
یو ان ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی و او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې په راولپینډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولیږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډ ډونو او نورو اسنادو ادارې یا نادره افغانانو ته ورکړی ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال نومبر راهیسه تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړی دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د امریکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی اس پی آر دانه دی ویلي چې وژل شویو کسانو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو یې هم لا پاړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي. پوځ د جنوري پر 1 د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوی موافقه پر هاغو نکاتو بحث وکړ چې لا نه دي عملي شوی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکسای وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړي 60 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر رنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. دوی ویل چې د لارو بندېدو د پاړه چینار خلک زخت اغېزمن کړي دي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزت ګل ویلی دی چې د موافقه د ټولو برخو عملی کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې تګلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې د کورمی په بګن کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییز نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره حالات ترنګلی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او د اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکي مستقیمن له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو اقداماتو یادونه شوي چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوریدئ شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وایي نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچیو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه دې له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر، اسلام آباد او پنډینا تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي، کني بیا به حکومت وباسي. او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبراير پښ پګم وایي.
موږ د تشويش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مودینه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نظر لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې دا وي ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي، لسان دی، ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی، ریلیجس مائنورٹیز دی، ایتھنک مائنورٹیز دی، یا یواز زنانہ دی چې تیر حکومتونو سره کار کړو یا نور داسې خلک دي چې هغه دا غړي کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي دا غوي ژوند تنت خطر کې دي. شه په دې والی سره د UNHCR په 2021 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړو او ټول هیوادونو ته ویلو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه ووتی دي نو باید چې هغه بیرته افغانستان ته ونه لګیږي.
تیر کال نومبر میاشت په اخر لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلو چې به اسناد کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي. نو په نتیجه کې پسون افغان کډوال نیول شي وو او د یونیچار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانا او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي، روزګارونه لري، استوګ نه لري او د بچو سبقونه دي. نو سره کول شي چې سمدستي د هر څه پریک دي.
د سلوي کال په اسلام آباد کې تیر کړی دي او غیر ته سرمایه گذاري کړی ده. کورونا میشت دي، عدد چې وی دي او د دې خارون نه وباسي او څوک افغانستان ته شړي. نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملہ به کې پیکې تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دي. نو کومنګ نه پری دي دلته دا درې میشت او سلور میشت دا چې باني کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پری دي. موږ مستقیما جواب کی چې موږ انشار دې موږ ته دې په دې چې جوګانو نور ته پندونه ورکې هغه دې موږ ترا کی فیک 100 روپے چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې دک پند وته زیات کی نیو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي، خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټش مېره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي. نو د دې په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانه کوي د مزدوریانه کوي رډې لګي د کې رجستر خلک هم شته. خو دغه یو خوف او حراس د دې په جړ کې دي چې یاره اعلان خو شوی دی اسنه چې ما دې ټی نه اوچت نه کی ما په لار اوچت نه کی انویسټمنټ چې کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات تلته کې کړی دي. نو بیپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کومې ټریلې راځي کوم گاڑی راځي. نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چیر مطلب زه ناستیم دی ځای کې اسنه چې سمسله را ته پیښ نه شي ما پکې څوک اوچت نه کی.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنده اسلام آباد ته هم تللی دي. یونیشر وایي 13 سلويختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیون زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 30 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په کوارټ کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقې پر پاتې برخو باس شوې ده. د سنیانو مشران وایي تر وسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیعهګان وایي چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیعه سنی مشرانو ترمن د امن معاهده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر 6 فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو، خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې اخوتلې ده. اورغزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بغن د شوي يرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کیدلو خبره هم راوړی دا.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهولو تعداد کې غصوی دي، دوکانونه او کورونه سوی دي، خلکونه ډیسپلیس سوی دي. نو هغه د پاره مو ډیر په یعنی شدت سره اهلی سناتو دا مطالبه وکړه چې هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي، 70 کروڑ، هغه 70 کروڑ روپی زکو می دي هغه په کور دادې چې بغن خلکو ته حواله شي، څه د بغن صفوشي جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دته آماده شي چې غرو شي.
د کورمې شې سونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کې دلو موجود لا سلونی مو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحه راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. کڅو هم په سیمه کې د معاهده لمخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي، په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې، خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، چې کله داش وینه او سرکور نشي پر کولای. یو مسافرون دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوس پورې پاتې دي، هغه پر چینو ته نشي تللی، او پر چینو کې چې کوم مسافرون دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. مکمل نوی شوی او پرچینار بازار دک نوی شوی شوی خود دنوشنا آیا دا مناسب دید چه بیاد دی باندی وصلی والا خبر ممخت کن.
بلخوا دا سرکاری جرگی غره حاجی عزتگل مشال لڈیو تاویلی کچو هم سونیانو دا موقف تی چلاری ندی تدلی، خو پر مندوری سیما لا یوینی می میاش تی دا وطیزو کبلی روان احتجاج دا تل پرچینار سڑک خلاصوالو تا مسله پیدا کړي. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بغن سیمه د يرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 10 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر سوچي لارې په بشپړ توګه نه خلاصيږي، حکومت کانوایانه د بوتلو په ذریعہ د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړي دا هم وای لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، هم دغه رنگ به اسلحه راټولولو شک هم عملی کوي، خو غواړي چې یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لا یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کېنول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2,110 15,580 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو دا ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورڅخه د مال کته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل، اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډۍ شاړې پرتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوي زیاتېږي، او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامیه او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډې یې شاړې شوی، او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
تیمیش مولینا په منډی شي ورسته شول، په کروڑاوې نقصان نه دي، خلک بے روزګار دي. همیش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بنشي، چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا اغا شاید شي رشي تر هم اغا ترانزیت یاردو اغه ته ار کې سم سوالات شته دی میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
نمیرام شاه تاجرانو اتحادی غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرام شاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چې سیمره د نارت وزیرستان ټریډرون دی تاجر برادری دو یونین ول دی ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترکه باندې نن پرېس کانفرنس وکړلو سیول تنظیمیا او عسکري تنظیمیا ته د 2000 ته میجدا پیل وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه په پرشن تر شوې ده د میج هیڅ روزګار نشته میشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ یې د په نارت وزیرستان باندې شي او 40-50,000 نوجوانو
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بل په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډی یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیک.
د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګوره کې خبري غونډې ته ویل لدې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فبروري پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور د نیاز احمد خان پر رپورټ کې
د ملکند ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا پیسه ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې دلیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ
شخصی تعلیمی ادارو اتحادی مرستیال صدر صفدر علی پدغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوی نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغیسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
چې د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټې دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټې نه دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټې فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صبح تی وزي نه هغه سیزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادی خزانچی سواقان رستم مشال ریډیو ته ویل چې د امتحانونو رسته کې دوه سره به په زده کوونکو او د هغوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت تیری کې د سره ماشوم چې دی هغه منټلی اوټ اچر کی هغه ځان تخپل یو ایم خو دی لګوس پرس کې د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی لپاره تیاری کوي. مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کارډز سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روجي میاشتې لوجې د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ په اړبانه پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبري غونډه حکومتي مقبله نه دی راغله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلې اور پر څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکو وایي چې اور د ځنګل لویه برخه سوځولې ده. دوی نن مشال راډیو ته ویل چې دا د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ضلع انتظامی او د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترگزی پر رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په درېمه لګیدلی چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمه اوسیدونکو او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
هداغې نه په شمشا کې د اور لګیدلې و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الیزه دی بل سیټ تر تاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کم د غونډې د غکل د اوسې زله نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل اعلان نه موکل زی په زی باندې هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیر ما د غسیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلواله ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلواله شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلواله ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو خپل او شین غرد الهزه هغه تلهم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاری چې د دې اور سره باندې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غرد دی چې په دې کې نختر ولړ دی خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی هغه مکمل تور باندې وسو کم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو دا هغه مکمل وسونه او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې مخنیوي او کو نو غوور هم دغه شان بل دي.
د محمد ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوه شخو دغه اور مړ کول په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه وروسته مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړه.
ما خو بیگا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمونږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی هم خلک ورغلي او د اور د مړ کولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
په انقره کې د افغانستان سفارت پروند ترکیه بهرنۍ چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجې اړ شوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیه او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقره کې به سیاسي استازي کار کوي. یوې با خبري سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلیو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریدا سیال تفصیل لري.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پایتر رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چنې غوښتنلو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. و موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یوازې کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
امریکا غواړي چې کیف پر اتلونکو میاشتو کې روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکرين کې د انتخابات وشي. شونې کوي احتمالي انتخابات خایي د اوکرين له سیاست او په څو میاشتو کې حل ته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولایاس په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکرين او روسي ترمن جګړې زر پایتا رسول لپاره ژمني هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استاذ ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړي توګه ک اوربند وشي. د کټ اکیلوګ د سرګندونې د اوکرين په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هسي مخ په زیاتی دودي او روس هڅه کوي چې د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رويټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکرين کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روسو هم ترسره کړي شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سوب میاشتو کې ترسره کیدی شي. کایلوګ ځا تکړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنی کړی دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلی وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پای ته ورسوي. خو په دې اړه لکس ویلی دي چې څنګه خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میستا کینوي. د سان ډیاګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپور تکول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وی دا د روسي په حق کې تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دی، خو پوهان نظر لري چې هغه په خنډ د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي، نو د جګړې په میدان کې نوري لاستا راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکی د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکی د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالا نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکرين کې د انتخاباتو مسله لدی پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواد شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بیکاره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکی هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانیي خبريال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړي وي. د کیلوک د سرګندونو وروسته د زیلنسکی یو مرستیال رويټرز خبري جانس ته وویل کده ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي، نو دا یو ناکام پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډاریږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکرين لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکرين پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماتې ورکړې و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکرين دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکرين کې د زیلنسکی شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. خود جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسي په ختیس کې نور سیمه تر لاسه کړي، نو د زیلنسکی شهرت کم شوه دی. په هند دریز دری چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکرين دفاع ساراله د زیلنسکی لپاره تر ټولو باوري ننګونې پتوګه ګوري. د اوکرين ولسمشر د 2014 کال په فروری کې دا مشهور جرنال لدندې ګوخه کړي وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکی د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
د ګولایاز له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده. وسلطاس څخه تاسو ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. پر فیسبوک باندې ځنو خلکو راته خبرونه لیکلي دي، دا در سره شریکوم. که تاسو غواړئ چې په ټلیفون او په سکایپ رابطه وکړئ او خبرونه راکړئ، نو شمیرې او پته لزان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے.
پا واتس ایپ و وائبر در رابطے لپاره شمیره لزان سر نوٹ کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندیو خبرونو ته زنګ ووهئ.
00 340 1 3 9.
مشال راډیو ته غواګیاست فیسبوک ته چې ورشم نو دلته راته خلکو خبرونه لیکلي دي. پی ټی ایم وایس فور پښتون په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې د اتوار په ورځ یعنی د فبروري پر 9 د خیبر په ور کې باب خیبر باندې د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو او د اف آی آرونو د جعلی اف آی آرونو چې دی بولي دا غي د واپس اخیستو په لړ کې احتجاجي جلسه ده او دلته به خلق ورزی او د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکي. تاسو ته معلومه ده چې نصیر کوکی خیل چې دی اغه او ځنې نور کسان چې د پښتون قومي جرګې غړي هم ول اغه گرفتار دي او پی ټی ایم دا غوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت مظاهره کوي. حمید الله هلمندی راتل پچپایي څخه لیکلي دي چې د استرالیا څلور مهم لوبغاړي هیزل وډ، پټ کمنز، میچل مارش او مارکوز چې دی هغه په د اتلانو په جام یا چمپینز ټرافی په سیالیو کې نوی وي. دوی ټول تیز توپ اچونکي دي. مارکوز چې دی هغه آل راونډر دی د استرالیا قوت وي. دی وایي چې تیزه توپ اچونه ده. وي درې لوبغاړي چې دی هغه ژوبل دي او مارکوز چې دی هغه له نړیوالو یو ورځنیو لوبو څخه تقاعد اخیستی دی. وی جالب دا چې د دې چمپینز ټرافی سیالیو لپاره په سکواډ کې و خو استعفا یې ورکړه. دا یې د بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د افهام او تفهیم او درک خلا په توګه په ګوته کوي. استرالیا باید د فبروري تر 12 پورې د دغو لوبغاړو په ځای نور لوبغاړي وټاکي. د دې مخکښو لوبغاړو نشتوالی به له شک پرته چې د استرالیا د کرکټ په لوبډلې منفي اغیز ولري. د وی چی چمپینز ټرافی کې افغانستان هم ورسره سیالي لري. سم د ډیر زیات مننه هلمندې صاحب چې تفصیلی خبر مو راته راکړ. عبدالباسط صاحب له کور مې راته لیکلي دي چې پرون د پاکستان د ټولو نه لوی دینی مدرسو بورډ وفاق المدارس کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې. پرون وی اخرنی پرچه وو. ما هم د شپږمې درجه امتحان په جامعه عثمانیه پېښور کې ورکړی دی. وی شپږ لکه او 15,000 او 428 طالبانو او طالباتو امتحان ورکړی دی. او وی امتحان چې دی امتحانونه د هفتې له ورځې را روان وو. مسلسل تر پنجشنبه پورې دوام لاره. د لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډی هم د وفاق المدارس یو امتحاني تالار امداد العلوم پېښور سفر تورغلې او ولته د امتحانونو بهیر لیدلې دي. سم د ډېر زیات مننه. د بهادر زیب په غږ دا سندره ده د وطن په اړه ده. دا د هغو لسو سندرو له ټولګې څخه ده، له البومه څخه ده چې د مشال راډیو په مالي او تخنیکي مرسته تیار شوي دي او د سولې په اړه دي. راځي چې وایو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا
لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیږی نمی لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال راڈیو تو گیاست پر فیس بک راتا عنایت درمان صاحب ہم تو لوب خبرون راکڑی دی هغه خبرې مې راته راکړه چې د استرالیا مارکوس سټوینس چې د هغه یو ورځنیو لوبو تقاعد اعلان کړی دی هغه په د اتلانو یا د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې د استرالیا د لوبډلې برخه و خو نه به لوبیږي د لیکلي دی چې هندوستان چې دی هغه په لومړی 50 اووره سیالیو کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده تر دې مخکې د شلو اووره لوبلړۍ هم ورڅخه ګټلې وه او دا هم وایي چې دریم خبر ورسره ده چې فضل حق فاروقي په دوبۍ انټرنیشنل لیگ کې 50 وکټې پوره کړې فاروقي د فاروقي لوبډلې سیالي بایللې ده او له فائنله بهر شوه وې دغه سفر په دغه لیگ کې هم دالته پای ته ورسېده برکت خان را سره دی برکت خان ستړي مشه
په مثال سره جوړ یا تکای په خیر
مننه لکم زای مو ټلیفون کړي
ډرس مې خان جی
مهرباني وکړه خبر راکړه
ما سره ستون زدا به سره شریک کړم
مهرباني وکړه
دلته په مثال سره د مختم ته سره خبرې کړي بیا غا ستون د درې افتیال سو اوس بیا دا یوه هفته کېږي چې مکمل سیګنل کله وارد شي بیاګای شپې په 8 بجې کار پرېږده وایي تر 9 بجو پورې اوس دوه سیګنل ولاړ دي خو سم کار نه کوي وکه سیګنل ختم یې کړي ټلیفون ساده ټلیفون لا نه پېږي نیټ خلاص تر پېږه واټساپ یو شی کار نه کوي
او دا د کومه سیمه ده خاص د ډیرو
دا خاص دا د ټک روډ سره چې کان سیمه ورته وایي پورتای
پورتای
یو دا دا چیکان دا اډا دا د په مشکو دی علاقه چی
چیکان او دا صرف هم د سیمه کې بس نشتا نور رزق کې شته دی سیګنلی
او خال او دلته چې سیګنل ختم وکړو کو ټلیفون ساده ټلیفون لانه پکې چې سړی کور مور ته کوي ساده ټلیفون لانه پکې چې او که سیګنل ختم وکړو لاړ
صحیح او دا د اٹک سره نږدې سیمه ده
او دا ټک سره نږدې سیمه ده د ډیسمل خان جی کم سے کم دغه 3 کیلومتر لري
سمه ده ډیر زیات مننه خوشاله اوسه برکت خان صاحب مال ځان سره نوٹ کو خامغه کوشش کو چې رپورٹ په جوړ کو
بس نول پالاس پاره
ستاسو په لاس پاره ډیر مننه آباد اوسه ګلزمین شیرانی هم راته لیکلی دی چې د بحران سیمه چې دا ویلیج کونسل یا کله دی د درازیندا برخه ده ډی ای خان ویل تا د ټلینار شبکه چې د دوه میاشتو راهیسې بند ده او ټلیفون هم په اسانۍ باندې نه کیږي او انټرنیټ هم ډیر کمزور دی نو دی وایي چې د کمپنۍ له چارواکي دي دغه خبرې د دغه ستونزې نوټس واخلي ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د شان خان او ګلپاڼې په غږ سندره ورو تر هغې وروسته بیا راځو مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې کې را سره زنو نورو کسانو هم خبرونه شریک کړي دي مکید پښتین راته لیکلي دي چې د دوی د ګربز ولسوالۍ ځوانان د یووالي اتحاد او اتفاق غونډه کینن دی وای په خپل وطن افغانستان ته ټول ځوانان وی په دې غونډه کې په دې باندې باس کې چې خپل وطن افغانستان ته ټول ځوانان کار وکړي د ټول افغانستان میشتو ځوانان نو هیله کو چې په خپل منځونو کې یو والی قائم کړي اتحاد قائم کړي او اتفاق دی وکړي. سمه ده، ډیره زیاته مننه پښتین صاحب چې دا خبر مو راته راکړ چې په ګوربازو کې تاسو نن دغه غونډه لرئ. لدی علاوه ځنې نورې تبصرې هم راته راغلې دي چې په هغه کې خبرونه یا د سیمو ستونزې نه دي شاملې او عمومي سلامونه را لګلې دي، نو مننه له ټولو څخه. او د دې نه پرته محمد زمان الفتره ته لیکلي د هلمند ولایت لګرمسیر ولسوالۍ څخه دی، وایي چې د ژمی دی او بارانونو زیات شوي دي، نو اوبه هم زیاتې شوي دي. نو پرون مازدیګر د ګرمسیر ولسوالۍ یو عمومي د اوبه روانې وې، په هغې کې یو اراده موټر چې دی ور ولوېده چې درې وي ځوانان پکې وژل شوي دي، او یو کس چې دی هغه چې د ګاډي ډرایور وو هغه په د روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو په څانګه کې وي بستر دی. ډېر زیاته مننه الفت صاحب چې دا خبر مو راکړ، موږ به پوښتنه وکړو او نور تفصیلات چې په دې اړه باندې هغه به له خپلو اورېدونکو سره شریک کړو. د عزیز علیمزی او د عمری صدیق زاده په غږ د سندرا ورو سلام پښتونخوا به په همدې ځای پای ته ورسیږي. په بلګړې کې بیا در سره
و ما د کوچلې و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تورش پد تورا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما ماشین خاله نه دمالو